بهیر د دریمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهې بهیر څلورمه ناسته د جون په دریم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوهې بهیر کې ښکیل هیوادونه او نړیوال تخنیکي متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او دغه راز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کره نیټه لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوی. د دې بهیر دریمه ناسته د تیر کال د جون په 10مه شوی وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبیولا مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهې بهیر په دریمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه به پکې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په کابل کې انټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالي شکایت کوي. ځینې وایي چې بازار تر دې حده سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. په دې اړه دا راپور
مشکل است، ما مصارف خراب نه کده نمیتونیم دین شرایط.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورون کوي و د چوینو غختل نومې په راپور کې خبر شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتلل، انتیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیتد پرس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 690 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
درشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلانې او د تیر جمهوري نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي په افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمېر ښځې بیرته ناامنه شرایطو، اجباري ودونو، ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بېلابېلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړیشي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزې عزیزي راپور.
د افغانستان د ختیځې څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تېر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل شوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره شوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانه امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانه امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له سخت زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وي. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربانیانې او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داترس ازادي راډیو ته وویل
و کسانه بودن مثلا جای
بخاطر رفتن نداشتن. هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې وې او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنیو یې نه منلې. بیا موږ مجبور وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه. خدا کورونه دایمي نه و. د کورونه کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلې. دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی شوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په راپور کې د مرکزو یو خزو د اندېښنو شکایتونو او د منکرونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله ایکس پاڼه په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 50 د میراث، 101 د ظلم، 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینهو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
ټول زنانه کې به خوشنط رو برو هستند، هیڅ پناهی ندارند.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه ځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمیر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و.
څکم یو ونی وروسته له هغه چې د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربان اعلان شو، اسرائیلی رسنیو ادعا کړې چې د دغه هیواد پوځ او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوځي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپورو سیاسي مشرانو او پوځي قمندانانو ویلي چې پر اوربان باور نه لري. د اسرائیل اقتصادي ویبپاڼې کالا کالست د جون په 9مه په یو راپور کې ولیکل چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درک کړی چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو ووسی. همداراز د اسرائیلي ورسپاڼې ګلوبز له مخې د اسرائیل هوایي ځواک په له جګړې وروسته له نویو الوتکو پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړې. د والا نیوز ویبپاڼې د راپور له مخې پوځ باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نشته کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرائیلي رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو خبرداري ورکړی چې اسرائیل باید له خپلو بریاوو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت ښودلی دی. د اسرائیل د پوځ د رادیو ټایمز آف اسرائیل ویبپاڼې پوځي شنونکي امیر برشالوم د یکشنبه په ورځ لیکلي، ایران لا هم یو جدي ګواښتی او شک نشته چې د بیا پیاوړي کېدو هڅه به وکوي. هغه زیاته کړه د اسرائیل غرور خطرناک دی، ځکه چې ایران اوس یو لنډی مار دی او د اوسني وضعیت ننګونې د پخوانیو په پرتله لږې نه دي. لدې وړاندې اسرائیلي ورسپانې معاریو د چنګاش په وملي لیکلي و چې د اسرائیل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران شای ډیر ژر یو پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې چې ایران په وروستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولي چې له اسرائیل سره استخباراتي همکاري کړي. د اسرائیلي رسنیو په وینا، نوې ټکنالوژي چې د اسرائیل پوځ او امنیتي ادارې لري د ایران دننه د هدفونو په پیژندلو او بریدونو کې مهم رول درلود. دغه عملیات لری د اسرائیل له خاورې کنټرولېدل او پیلوټانو ته د بمبارۍ لپاره دقیق معلومات له همدې ځایه استول کېدل. راپور نوایی د دې ټکنالوژیو یو لویه برخه لا هم محرمه پاتې ده. د اسرائیلي پوځ نظامی کارپوهان وایي پوځ او امنیتي ادارې اوس له مدرن جنگي تګلارې کار اخلي. همداراز اسرائیلي رسنیو د وروستۍ 12 ورځنۍ جګړې نوي جزئیات خپاره کړي چې پکې د پوځ او موساد لخوا د ایران دننه ماموریتونه شامل وو. دوی له پیلوټانو او د بی پیلوټ الوتکو له قمندانانو سره مرکې کړي چې څنګه د جنگي پلانونو په عملي کولو کې برخه اخیسته ده. د اسرائیل د تلویزیون د دیارلسم چینل د راپور لمخې ډیری بی پیلوټ الوتکو داسې بمونه له ځانه سره وړل چې پوز کلونه پټ ساتلی وو تر څو د ضرورت په وخت کې ترې کار واخیستل شي.
ده آزادی ملما.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د میلما په خبرونه کې د ځل زمونږ میلما اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له ده سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پر نئی ټاټوبی می کندهار دی. بیا می په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپایي هیوادو کې می ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریش کې میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوی ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو دوی چې یو وخت دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی ضرورت نه دی پیش شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشحاله او ځینې راضي یم.
ډېر عالي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچانو لپاره زحمت باسو، هغوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو، او اخر دا چې په کار سي چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او په هغو باندې تعلیم کول او غودی پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی د دانیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوری په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علم نور. مگر که چیری دا سنی صبر اصلی دا ده چی سره باید داغ توقع دا خدای او دا داغ جوند سخوو که چی از ما جوند ما تا خدای را کری دی، داغ مکلفت را کری و بچان می لوی کل نور زپیجم او خپل کار می پیجی. البته دا با دودیز نظر نوی پا زنوش تاسی پتولنه که دا دیر دودیز نظر نوی. خو زما د ژوند تجربه دا ښیي چې ژوند حق تعالی و هر چا ته خپل ورکړی دي او مسؤلیتونه یې خپل ورکړی دي او تر ډېره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنۍ مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کېږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپله ګزاره خپله وي.
بالکل. خو د موږ سپینګیرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډېر کلونه معلم پاتې سوی وو د کابل په لیسو کې، په ابن سینا کې او په نور کې. کله به چې موږ ورسره شخړه کوله یا بیا د موږ کار خوښ نه سو، بیا به یې اندېښنې په ډول ویل چې زمانه موږ خو ژوند تر دغه ځایه پورې درته راورسوو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخ ته بیایي. موږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه د دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت د تربیه او د نفقې لري چې دوی ته لار وښي، دوی ته قوت ور وبخښي، دوی ته د ژوند هنداره مخ ته کښېږدي او هغه خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټریننګ او ته ودته ورکه نو کله چې دغه ټریننګ ورکی د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته وایي چې ما خپل ټریننګ درکې ما ته د دې ځای پورې راورسولې نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کمې سانې ځم مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي نور نو د دې ځای څخه څه پوهېږي کار دې پوهېږي که دې ما ته یو څه په کښې کې راکړله خو کور دې ودان او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم ته خپله ګزاره کوم.
ولی صاحب محترم د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو سندرې مو هم خپروو خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړله ژورنالیزم په رشته کې او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله یعنې ما دوه فاکولټې درلودې چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د پتم development رشتاوه دغه
د سیستم
development یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر بیا هلته په هغه هېواد کې ما یو څو عمر تېر کړي د هغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریش ته چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی مکتبی درسونه ورکوي او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې نو د دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بېرته سره پر لارې کړي او یو عادي ژوند یې راواړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار به هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه وه چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي دغسې ده؟
کاملا کاملا دغسې ده. په تېره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاه څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړې. نو په لویو ښارو کې په غټو اروپایي ښارو کې په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تېره بیا په غټو ښارو کې حتما سته خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېرې تر سوشل لارښود.
ډېره ډېره مننه. ولی صاحب موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یاد تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري سبب یې څه؟
موسیقي خو داسې شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده د انسان د روح او د روان زمیمه ده موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړوي. البته ممکنه ده دغه تیز چې دا زه اوس وایم مخالفین ګیر وي مگر د دې معنا دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډېر خلک په ځان کې دغه د موسیقي ټوکی تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې درته وایم بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه ټوکی زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي. زه د نورو شانو سره ګډ دی نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې دی میشتو د نورو توکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جار وتلې دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټوله پیدا کولی شي او بیا کرار کرار تربیه کولی شي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم کله کله پر دغه موضوع چې دا د کمه مال رئیسي مشخص مال ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړا هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې جړا د جړا آهنګ او نغمې مې فرق درلودې. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړا، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر همدغه شی امکان لري چې دا شی دې وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سیم کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دې داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوشه سي یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرا کرا ډیریږي چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځان سره. نو کله کله به داسې وختونه پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودې، بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې وداف مې ګرده ویله.
مهرباني، هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته دا مې نو وروسته ولیدل چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعته په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بېرته چې به راغی د اواز خوند بیا هم کاوه یو نوکي.
خواهش در نه وکم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره اوس دغه هارمونیا دغسې
پرته له هارمونیا وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسم، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډېر خوښېږي، د دوی ډېر غږ ډېر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګې کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو دانه نو بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله چې زه خپرونه کې وم، دمګه خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه د آهنګونو ما نشول. واقعا شاه محمد استاد خدای وبخي نامتو سندرغاړی وو. د کندهار له نورو سندرغاړو نه له کومې ونه تاسو متاثر سی واستې ډېر؟
تاثیر خو داسې دی، د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخښل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نه شو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي دا چې ویل
الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي نو دی راوتلی شي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی شي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده، هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی شي غزلې ویلی شي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ شي. نو په دا خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم،
استاد سلیم هغه خو بیا بیخي د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همدا درته کولې چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونوځي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او د دې ګردو څخه الهام اخلي، چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل شي. نو زما په خپل عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې زما خوښېږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینی اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو ستاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره که حقیقت ووایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقۍ سره ډېر شناخت او دغه نو ورسره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمر یې دغه نسي لکه دا زما هغې چې دي زه اوس په لوټه کم شپېتو ته رسېږم د خیره سره. نو دی داسې کي چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دغه نه حد دی، دغه نه مې اندازه ده او د دغه وخت یا د دغه محدودیې موسیقي یا هنرمندان زما خوښېږي. حقیقت درته وایم ما په دا تیرو شلو کلو کې دغسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړي چې زه دا نوی جنریشن واورم یا د دې د موسیقۍ باندې کم قضاوت ولرم. نو په دغه خاطر سره زه دغسې خاص په دغه مورد کې څه ویلی نه سم، ځکه چې نه لرم معلومات نه پکښې کې لرم.
مننه. یو څه ما اورېدلي دي، غواړم تاسې تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې، او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا که ته سندره ووایې څوک درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروي دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه ده چې د کندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دې په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره تاییدولی سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناست دي، په دغو 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کوم مقام دی، او دغه هنري قریحه او هنري ذوق هم پکښې کې معلوم وي. مګر نور خو نو د کندهار خلک هم بس دغسې عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هېواد خلک چې دي. یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وایي چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دی، زه خپله دا خبره نه سم تاییدولی. خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغود داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي، او دغه هنري قریحه هم دغه شي ده چې د دې په ژوند کې هنر، موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او و دې خواته میلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښته وي چې په کال کې وار یا دوه وار هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې هغو دي واقعا هم په راګو په مقامو پیدله دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګمان کوم چې دغه شوق په کندهار کې شته او دغه تمایل شته په کندهار کې چې یو راک چې ویل کېږي هغه باندې سړی باید پوهي او نوم یې ځای تحقیق یې وکړی شي او دغه پردي و راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کومې استاسو ډېر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخیستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډېر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانی سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف و عرفان و د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زمانه حمید مومند رشته ماشوخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه نسم اخیستلی مګر شعر ماته هغه وخت په زړه پورې چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري او زمنان تصوفی او عرفانی خو د ژوند توزیع او تشریکی. نو ماته به خوند راکی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام؟
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې حالت خو اوس ته د موسیقي په نام نسته زورور شی نو دریاده او د ځوانان سره راکوسی یو نیم مجلسونه پکې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي، د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په ش ساتو په ش سوي باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کی یعنی ځانونې په کړي دي په خوا خود د علم موسیقي علم دا سی وډیر نادر شی وو د یو څو کورنۍ په لاس کې او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انونن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره ارسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام؟
هیوادوالو مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان داسې او سیال ژوند ولرو او وکولې چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډه ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریالی لره.
استاد څوم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیرې هنرمند اول مو واخستین او زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه او غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو مغرب کوا په موږ باندې ګران یستې ډیر.
مین ماتی جی شجا کن بگان دیب کمار مین ماتی جی شجا کن بگان دیب ساتھی رات شادی کجا من بگان دیب ساتھی رات شادی کجا من سجدے تدی دیار کچے تنیا را پلالی سجدے تدی دیار کچے تنیا را پلالی پردئی قاسد را غلی پیغا سترا گلی پیدا ان بگان جی ساتھی رات خوشا من بگان جی ساتھی رات شادی خوشا من بگان سار کی ربا پن سنسار بغیش کی خواب یہ سار کی ربا پن سنسار بغیش کی خواب ربے گتو کی جاڑی شفا بیگان دیب اے Jabunah.